احمد شبریم دا سدی رادو دا تو بجو دخبرونی داوریتون کی هر کلی کون طالبان د سولې د خبرو د ادامې خبر ورکړي.
دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکرات ته دوام ورکوي.
د طالبانو ویان دا هم وایي چې نن شپه په 12 بجې د اختر اوربند پای ته ورسیږي، خو ګڼ عام خلک پر اوربند ټینګار کوي.
دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورې سره خاورې.
په دې خبرونه کې د اوربند په اړه له سیاسي کتونکو سره یو بحث هم لرو. ازادي راډیو ته پیژندل شوی سندرغاړی وایي،
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته زه نغمه زمینی ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان په افغانستان کې د اوربند د دوام لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د اختر په لومړیو دوو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول لږې ثبت شوې، او د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دغه هیواد یو پیژندل شوی سوداګر تاج زاده ځان نوماند کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی د افغانستان د جګړې شکیلې خواوې باید دایمي اوربند ته هڅې روانې وساتي. قریشی پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی هم وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی قریشی ویلي، بین الافغاني خبرو جامع او هر اړخیز سیاسي جوړجاړي ته تاریخي فرصت برابر کړی دی. پاکستان د سولې په خبرو کې افغان چارواکو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو افغان لوري د دوی په خبرو بې باور دی. د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې بې غونډې ته وویل پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړی دا خبره څو ورځې وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه او برېټانوي سیالي کابل ته ګډ سفر درلود چې هدف یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو شوالی بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي ځواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې وو، په غور کې د امنیتي وزیر در زبونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. غور چې له نارامو ولایتونو هلمند او فراه سره ګډه پوله لري، په وروستیو څو اونیو کې د ناامنیو د څو پیښو شاهد وو. په یوه تازه پیښه کې د فیروسکو دننه یوه نفوذي کس په یوه پوسته کې څلور پولیس ووژل او په تیښته بریالی شو. د جرمني یو شمېر ډیپلوماتانو، پوځي افسرانو او پوهانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی. په یوه لیک کې چې یوه کاپي جرمني اژانس ډی پی ای ته رسېدلې راغلي، طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د لیک په دوام کې راغلي، باید ژر تر ژره هغه افغانان جرمني ته انتقال شي چې په تېرو دوو لسیزو کې له جرمني ځواکونو سره کار کړی دی. وړاندې راغلي که داسې اقدام نه کیږي، په دې معنا ده چې جرمني خپل پخواني همکاران له کومې دفاعي وسیلې پرته یوازې پرېږدي. تر اوسه د جرمني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ځینې هغه افغانان جرمني ته غوښتل شوي چې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. د اختر په لومړۍ او دویم ورځ د خلکو له راټولېدو سره سره په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې نسبتا کمې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي پرون جمعه ازادي راډیو ته د تیرو څلورویشت ساعتونو د کورونا ارقام داسې په ګوته کړل.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 70 مثبت دي، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 35,419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راغېدلي دي او متاسفانه 6 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
عامې روغتیا وزارت د اختر په لومړۍ ورځ د کورونا مثبتې پیښې 216 اعلان کړې وي. تر دې وړاندې چارواکو په وار وار ویلي چې د کورونا غیر رسمي شمېرې زیاتې دي، ځکه په خبرې ډېر کسان په اسانه د معایناتو لپاره روغتونونو ته نه ځي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرلهپسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ، 13 کسان وژل شوي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شویو کې یوه مور او د هغې درې ماشومان هم شامل دي. بلخوا اسرائیل وایي د درنو حملو هدف د هغې سمه چې له منځه وړل وو چې د حماس ډلې افراطي وسلوالو د تګ راتګ لپاره ترې استفاده کوله او راکټونه یې لیږدول. د حماس ډلې لخوا هم د اسرائیل پر جنوب راکټي حمله روانې وي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي له دوشنبه راهیسې د اسرائیل په حملو کې 122 کسان وژل شوي او تر 900 زیات ټپیان دي. په ایران کې د اصلاح پالو یو وتلی شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوم لیکنه وکړه. تاجزاده چې 4 کلن دی د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د خپل نوم تر ثبتولو وروسته وویل د بریا په صورت کې به په نظام کې اساسي بدلونونه راولي.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا او روسیه پر خلاف د ګرانبیا بهرنی سیاست مخالف یم. موږ به د خبرو اترو او روغې جوړې لورې خوشې نه کړو، حتی که مقابل لورې له موږ سره جګړه هم غواړي.
سید مصطفی تاجزاده د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمی په اداره کې د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. په پام کې ده په ایران کې د ولسمشرۍ 14 انتخابات دروان میلادي کال د جون میاشتې پر 13 وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د شراکت د دوام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. انتون بلینکن دا خبرې تیر ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړې. دواړو لوریو د سولې پر روان بهیر هم نظرونه تبادله کړي دي. دا خبرې داس مهال کې چې ټاکل شوې ده په نشتی ورځو کې د افغانستان ولسمشر امریکا ته هم سفر وکړي. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې تر اختر وروسته به د سولې خبرې دوام پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال له افغان ولسمشر سره خبرې کړي چې پوځیان له افغانستانه په وتو دي. بلینکن له دغو خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل له محمد اشرف غنی سره یې د سولې پرمختګ ته پر سیمهییزو هڅو خبرې کړي دي. بلینکن د کابل په دشت برچي کې پر سید شهدا ښوونځي شوي خونړي برید باندې خواشینی ښودلې او افغانستان ته د شراکت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ښاغلي غنی او بلینکن خبرې داسې مهال کېږي چې د ارګ سرچینو ویلي نږدې ورځو کې ولسمشر واشنګټن ته ځي. واشنگتن ته د محمد اشرف غنی د احتمالي سفر نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د سولې بحث یوازې پرون د ښاغلي غنی او بلینکن په خبرو کې مطرح نه و، بلکې دوحه کې هم تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکچانو له اوږده ځنډ وروسته پر سوله خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لوریو ژمنه کړې چې له اختر وروسته به هم خبرو ته دوام ورکوي.
بین الافغانی مذاکرات د دواړو ټیمونو د ځینو اعضاو ترمنځ چې د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم له برادر اخوند هم شتون درلود ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د اختر مبارکۍ تر څنګ د هیواد روان وضعیت او د بین الافغانی مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبرې وشوې. دواړو لورو وپتیله چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د سولې بین الافغاني خبره داسې مهال بیرته پیل شوې چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عوامو کسانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړې وشي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي که وسلوال طالبان جګړې ته مخه کوي دوی هم د حملو شنډولو ته چمتووالی لري.
در صورتی که طالبان خشونت های خودشان متوقف
نکنند، کچیر تا طالبان خپل تاوتریخوالی و ندروی او د افغانستان د خلکو پوراندې طرحګرو فعالیتونو ته دوام ورکړي، له شک پرته دفاعي ځواکونه به دا حمله به جواب پرې نږدي.
افغانستان کې له اوربان سره سره د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندوز کې 14 لک تر لګه درويستنه وجل او شاوخوا هم دومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پیښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی 14 وچې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یوه مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 وژل او 40 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کابل په دشتي برچي سیمه کې د سید شهدا پر ښوونځي د تیرې اونۍ پر برید خواشینی وشوله. دا برید ډېرې ناویلې کیسې لري. زما همکاره په خپل راپور کې دا ناوی لیکسې له تاسو سره شریک کړي.
رجب علی هغه پلار چې دوه لونې یې د دشت برچی په چاودنه کې وژل شوي، صالحه اوولس کلنه او زکیه دیارلس کلنه وه. دواړه خویندې د دشت برچی د سید الشهدا د ښوونځي زده کوونکې وې. رجب علی وایي خپلې لونې په ډېرو هیلو ښوونځي ته ولېږلې چې لوستې شي او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په خبره یې د سید الشهدا ښوونځي مخې چاودنې د دې ژوند واخیست. د نوموړي په وینا چې صالحه لورې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او له یوې میاشتې راهیسې د کانکور ازموینې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د رجب علي بله لور زکیه نومېده چې د اووم ټولګي زده کوونکې وه او تر څنګ یې له خپل پلار سره د سبزیو په دوکان کې مرسته کوله.
ما افتخار میکنم، افتخار معنی چې شاهدای ما ورای
ویاړم چې د وطن په لار کې شهیدانی شوي. یوې لور مې غوښتل چې ډاکټره شي او بلې هیله دا وه چې انجینره شي او وطن ته خدمت وکړي. دا ډول حملې موږ د پرمختګ له لارې نشي ګرځولی. زما دوه نور بچیان ښوونځي ته ځي. ما هغوی ته وویل چې د خپلو خویندو لارې ته ادامه ورکړي.
د رجب علي په شان لسګونه نورې کورنۍ هم د روژې په اوویشتمه شپه د خپلو عزیزانو په غم کېناستل. علي جان یو بل غمجن پلار دی چې څوارلس کلنه لور یې په دغه چاودنه کې وژل شوې ده. هغه ورځنۍ مزدوري کوي او خپله لور یې په کمو امکاناتو ښوونځي ته لېږله. معصومه د اووم ټولګي زده کوونکې وه او هیله یې دا وه چې زده کړې وکړي او خپله کورنۍ له بېوزلۍ وباسي، خو د هغې دا هیله هم د سید الشهدا د لسګونو نورو زده کوونکو په څیر تر خاورو لاندې شوه.
هیله مو درلوده چې لور مو زده کړې وکړي. زه خپله سواد نه لرم، لاس ګاډی چلوم، خو ډیر می غوښتل چې لور می درس وای، پرمختګ وکړي، دنده واخلي. خو دغه د سخت زړه خاوندانو لمونې هلی واخستلې. په هیڅ دین او مذهب کې د معصوم ماشوم وجل جواز نه لري.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا چې د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا پر ښوونځي د شنبې ورځې په دریو پر لپسې چاودنو کې شپږ اتیا زده کوونکي وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. د پیښې اکثره قربانیان د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي وي چې له ښوونځي څخه د وتلو پر مهال له چاودنو سره مخ شول. د دوی د اکثرو جسدونه د کابل په لویدیس کې په یوې غونډۍ کې ښخ شوي چې اوس د معرف غونډۍ نوم ورکړ شوی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زویمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د جګړې ځپلي وروزګان په مرکز ترین کوټ کې خلک درې ورځنی اوربند ته زیات خوشاله دي، خو وایي دا اوربند تمدید شي. د دغه ولایت خلک د طالبانو هغه پریکړې خوشینه کړي چې ویلي دي نه طالبانو ته د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته د تګ اجازه ورکوي او نه هم د دولت کسانو ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د راتګ اجازه ورکوي. خو دوی بیا هم وایي چې د دې سربیره دا اوربند تمدید شي. دوی په ورته وخت کې د دې درې ورځنی اوربند د تمدید غوښتنه کوي او په دغه اوربند کې اختر سم لمانځل دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اختریزې میلې او درې ورځنۍ ډزبه د پترین کوټ ښار کې اختریزې میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه یې ورته بدله کړې ده. شار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. د دغه ښار هره برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکې ورسره کوي. دا به د ترینکوټ ښار منار څلورلارې ده چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا به د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا به په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درې دېرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پوره ماته زور خو غواړي، ډېر زور غواړي، څوک خپلې پښې نه لري په سرکلي کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص پونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دی، دا درې ورځې به کمې خوشحالي به چې یا هغه به وروره په څلره موره سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده هم د حکومت سه، اول د طالبانو سه، دوم د حکومت سه، چې اوربند د دایمان دپاره اوس چې خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږ اووه کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیاتې دي وروره، خو ماته یې دقیق درک نه معلومېږي، کورنۍ زیاتې دي، ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي و، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکې نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
له ترینکوټ راپور د نغمې په سندره پیل شوی و. وړاندې د نغمې اختریز پیغام در سره شریکوو. په راپور کې مو د اروزګان د یو شمېر اوسیدونکو په وینا واورېدل چې د اوربند د تمدید غوښتنه کوي. تر اتمیمو بجو وروسته د اختر د اوربند په اړه بحث لا ازادي راډیو اورېدلی شي. زموږ خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا استخبارات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د نویو متحدانو په لټه کې دي. ورسپانه لیکي د امریکا استخبارات له حکومته بهر د هغو سیمایزو مشرانو په لټه کې دي چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو ډېره موده وروسته دوی ته د تروریستي ګواښونو په اړه اطلاعات برابر کړي. نیویارک ټایمز د امریکا، اروپایي ټولنې او افغانستان د حکومتونو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکي دا اقدام ښیي چې د لویدیز استخبارات په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال ته په پام سره ځان چمتو کوي او ځکه نو له افغانستانه تر وتلو وروسته د استخباراتو ټولول اهمیت مومي. د چارواکو ورځپاڼې ته ویلي یو له هغو کسانو چې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو لپاره په پام کې نیول شوی د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی. 2 کلن مسعود په تیرو 2 کلونو کې هڅه وکړه چې د ائتلافونو د جوړولو له لارې د خپل پلار پر پله پل کېږدي. نیویارک ټایمز د یادو چارواکو له قوله لیکي چې که څه هم احمد مسعود او لویدیز استخبارات رسمي همکاري نه سره لري خو مقدماتي غونډې یې کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA چارواکو او له هغې ډلې د دې ادارې مشر ویلیام برنز دا منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو امکانات کمیږي نو دوی د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز دا راپور 2 ورځې وروسته له هغه خپروي چې احمد مسعود په یوه غونډه کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د اسلامي جمعیت بیرغ پورته کړ او د هیواد د ملي سرود پر ځای د مجاهدینو د حکومت سرود خپور کړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي سره له دې چې د امریکا او فرانسې استخبارات پر دې موافق دي چې ښاغلی مسعود دوی ته لازم استخباراتي معلومات برابرولی شي خو ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا ځوان مسعود به چې لا ازمویل شوی نه دی د خپل پلار په څیر د طالبانو پر ضد د اغیزمن مقاومت مشري وکړی شي که نه. فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د وروستیو ارقامو یادونه کړې چې لمخې د روانې میاشتې لپاره په کابل کې د نجونو زده کوونکو په ګډون نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د دې مطلب عنوان دی د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د مې په 8 نیټه د کابل په دشت برچی کې د سید شهادت د نجونو پر ښوونځي د برید په نتیجه کې 50 کسان چې ډیری نجونې زده کوونکې وې ووژل شول او لسګونه نور عام وګړي ټپیان شول. فارن پالیسی د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د یو بل برید یادونه هم کوي. د یکشنبې په ماښام په یو مسافر وړونکي بس کې سپاره 9 ملکی وګړي هغه مهال ووژل شول چې موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل نوې خبره نه ده بلکې له تیر کال راهیسې زیات شوي خو په تیرو شپږو اونیو کې ډېر زیاتوالی پکې راغلی. خبرونه لیکي بګنون کې خبره داده چې د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډله هم نه مني خو فارن پالیسی یادونه کوي چې دا حمله احتمالا طالبان او د اسلامي دولت ډلې کوي خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې نور لوبغاړي هم شته چې غواړي د سولې روان ستونزمن بهیر نور هم ګډوډ کړي. خبرونه په پای کې لیکي د حملو زیاتېدلو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې د پاتې راتلو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه پرولې ده او د فارن پالیسی په وینا دا نارضایتي د وسلوالو مخالفینو او نورو هغو ډلو په ګټه ده چې د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي.
یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پاوز پرون په غزه کې پر ځینو سیمو درنه بمباري وکړه. د راپورونو له مخې د 40 دقیقو هوایي بریدونو پر مهال 13 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د حماس سخت دریځو د اسرائیل پر ځینو ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل 160 جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او 3 ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو له مخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربند ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لورتا پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصی جومات ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوز او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 13 تنه یې ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي. د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرزی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمه کې ان له 8 بجو وروسته د ازادي په څپو کې د پروګرام تکرار خپرو. په دې پروګرام کې د اوربند په ارتباط بحث اوریدل شي. خصوص په ازادي راډیو ته د نامتو پیژندل شوی سندرغاړي نغمی پیغام در سره شریک کړ.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه زمینی ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، په خاص توګه خپلو افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي. که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، ډېر زړونه به غمجنې، ډېرې کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیان ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کړي. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر. الله دې دا اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او امن راولي. ډیره مننه ستاسو نغمه.
مبارک
اته بجو دې شخیش په لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان د جګړې شکل خووی باید د نور بند تاتې روان وساتي. قریشی پرون لخپل افغانسیال محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د اختر د درې ورځنی اور بند هر کله هم وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو سرپرست وزیر د غور امنیتي او دفاعي چارواکو ته د دولت د وسوال مخالفانو د تهاجمي تحرکاتو د جدي جواب سپارښتنه وکړه. حیات الله حیات چې تر دې مخکې په هرات کې و په غور کې د امنیتي وضعیت د ارزونې پر مهال پرون دا سپارښتنه وکړه. د جرمني یو شمېر ډیپلوماټانو او پوځي افسرانو له خپلو چارواکو د هغو افغانانو لاسنیوی غوښتی چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پوی ولیکي چې یوه کاپي ډي پي اژانس ته رسېدلې راغلي طالبانو ښکاره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د لویدیځوالو د همکارانو په وړاندې اقدام کوي. د اسرائیل هوایي ځواک پرون جمعه پر غزه خپلې حملې لاپسې شدیدې کړې. راپورونه وایي په دغو حملو کې چې په پرله پسې ډول یې 40 دقیقې دوام وکړ 13 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې د اصلاح پالو یوه وتلي شخصیت او سوداګر سید مصطفی تاجزاده د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیداتورۍ لپاره نوملیکنه وکړه. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره واخو. یو بل موضوع لرو، د بحث موضوع لرو. د ازادي په سپو کې پروګرام د پنځنبه پر سپور شو. په دې پروګرام کې مو د اختر په درې ورځو کې د اوربند مسله وڅېړل چې څنګه کېدی چې دا اوربند تمدید شي. د دغه پروګرام یو برخه د سر شریکو
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه که ستاسو قربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبان روانه اونې په اعلان کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په درې ورځو کې اور بند کوي. خو شرط داده چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریږدي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یو ځای شي.
ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نه شي؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، لو وطندار نداره که چور سر او غگه
که. پا اختر که در درهم اوربند چه طالبان او دولسمشر اشرف غنی پا مشه حکومتی کهوی. پلومبی اوربند که چه پا دیر لسه و نیویم کل که و او طالبان در حکومت تر واک لاندی سیمو تا ورخ لل، حکومتی خلق در طالبان تر واک لاندی سیمو تا ولارل او ایو هم پر بلغرز و نکر. کس هم دازل اوربند مشروط ته خوگن افغانان هیلمندی چه تم دید چه. پا کابل که در محمد عمر احمدزی پنوم یوتن ازادی رادو تا ویل.
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډېر نور هم ډېر رسید. افغانستان د ټول ملت خوشالي به ډېر رسید چې دا د ایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
له پکتیا کابل تر راغله یا اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نظر لري.
او اختر ته خوشاله یو، الحمدلله میوه شانه مخیس یو. ټول چې نه باید خدمت ته تشبه ساتي، عمومیت تشبه سوسی، ساته ساته تشبه سوسی. زه خپل پکتیا وسیدم کو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایتو ته بلار سوی.
طالبان ویل دي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را اواره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی. دوی ته شرغلاس وایم، خبرونه ته شرغلی. لمړی براشم عادله جان، بهرام نظامی ته، ستاسو په باور افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
په موږ په دوه باندې باورمند یو، کچیرې درسوای وی او هغه د وطن ته یو تعهد وی زفکر کما چې دی به دا اوربند وغځوي. اما هغه څه چې د طالبان نموار ویدل دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی، اما د افغانستان د خلکو توقع هم دا ده چې باید فشار پر واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي.
حلیمی صاحب، تبرشم حلیمی صاحب محترم، تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکنه ده چې دا اوربند تمدید شي؟
تیر تجربه د شخودل ده چې موږ تاسو ته تبصره په وکړه ده چې تیر کار شي کله اوربند وسه د خو نتایج په مقابل کې جنې احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږده مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شیخ خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي اما زه به یو شی وایم چې بر صاحب خدای دې وکړي چې اوریدون کې هم راته په غوسه نشي یو څوک وایي یو چاره تقصه کوله شي یو خور وایي ډېر جنگ به کوونه دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وایي چې خورې ولې دومره کړتېږي وایي درته وایي چې زه نه کړتېږم خلک مې کړتېږي دلته دغه د تیر کال اوربند نه داسې معلومېږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګېږي خلګي جنگي خلګي نه پرګريس یو بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګريس په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت هغه د خوشحالي اوخ کې چې پتی کوښنه اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه ځکه وي کم بنوې
یو څو ساعت ورکې ټوک نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبري مو اوریدلې او د طالبانو اعلان هم مو اوریدل شي یو ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه ته راشي موږ هر کله ورته وایي ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجي موږ په یو شی دی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خپل اعلان کوي ورته ویلی شنه د دې خاطر باندې چې مینه زیاته نشي نفرت دوام وکړي نو یو د بساحو ته مسره ورځي
مننه حلیمی صاحب ازادي سپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادل بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم د ته هیله من نوې چې اوربند به تمدید شي که چېرته دا اوربند تمدید نشي که هم عام افغانان د ته هیله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي آیا د سولې په خبرو به منفي تاثیر ونه کړي
د ما تاکید په دوه خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي ځکه چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمینارو خواته دي تاسو د دوه فشار مینه مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکره میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په د پای به ونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول حل لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکره میز ته کینی
بله
کرار له نجات چې د مذاکره میز ته کینه ناستل او دا اوربند هم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنه شي او تقریبا دا څنګه شوې لکه دا به خپل ته لکه ناکام وي اما ځنډنه به شي ځکه چې د خپل اختیار ته کنن موږ حکومت هم وګورو او د طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لري او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري نو یعنی دی هغه نسبی وابستګیان لري چې هغه وابستګي به د مجبوری وي چې دی به د مذاکره میز ته کینی
بل مننه شغله حلیمی د افغانستان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل خبرو کې د پاکستان د پاوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دي او همدارسي ویل چې د قطر له امیر سره خبرې کړې دي کچیرته دغه رقم یو خبرې روانې وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
یو دا شي د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر کوم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دوی سره کومک او بصراحت باندې وایي اما نن چې غوی پوه شي چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ ناوخته ورځو ډېره قرباني به مو ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل سوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربان به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په هغه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو.
ولسمشر اشرف غنی د اختر تر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونې به سره واورو.
د سولې په لومړیتوب باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر زره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موگی او پا گده انشالله تعالی ده پول منطقه او نلی اجماع ور بانده جوله کو دا به تسی شایدان است.
شغل حلیمی لدی ملی گردون سخه مطلب تشایده کم نوی پروگرام ده؟ ده سولی پا برخه که؟
نوی حلی زلی دی پروگرام نوی نبا ما پا دا حلی زلی گرنده سوی دی. زه به دومره ووایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلسمار رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب تر منځ ناسته په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلسمار رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی وي. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پرې وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار یې وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دې انحصار غوښتونکی یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه شي لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګ به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هغه نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ونه رسېږو.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی که چرته له تاسو دا پوښتنه وکم، ځینې افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړجاړی وشي او افغانان په خپلو منځو کې سولې ته ورسي، صحیح ده چې یو آرامی به راشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا به له لاسه ورکړي. په تېره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حده ده؟
زه فکر کړم چې که چیرې یو توافق ته دی راسي د سولې په نامه باندې، هغه وخت هغو ته موږ سوله ویلی شو چې په هغو کې د افغانستان ټول وګړي، ټولې طبقات، هک نر دی که ښځې، هک غریب دی که معتبر، هغه که هر څوک دی، باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوق په نامه باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي. او که چیرې یوه قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیاتو باندې تبدیل شي او کلیاتو ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځ ته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی وي چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې د هیڅ ښځو په حقوق باندې بحث ونه شي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي خو سولې نشي کېدلی.
حلیمی صاحب، له تاسو د یو دیني عالم په حساب پوښتنه کوم، تاسو دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته د شرعي وای د غله خاطر جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صدا، ډیر اوږد بحث ده. مونږ ته دا جګړه حلال بللای، دا جګړه روا بللای، د جګړې په هر طرف کې بو مونږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ، ټول نصوص، ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر علت باندې، چې د مسلمان وزن بغیر د قصاص او حد نه تعرف قران کې ذکر شوی بزینه بغیر د مسلمان وزل ناروا دي. هر څه چې جنگ شروع کوي یو خبر دائم خبر ادا ده چې اسلامي نظام خو انت به یو څه دعوت کوله، جنگ به کوله، به جهاد کوله، یو څوک منکر وای نه په حکومت کې نه ملت کې هیڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده. څنګه واقف ته چې لري په څنګهواله باندې خبره کوو، څنګهواله د دې سبب لسی ده چې زه وایم اسلام وړاندې وایي چې اسلام وړاندې
د جناب شیبر صاحب چې زه هم غواړم کور جوړ کړم، ته هم را سره متفق دواړه ورونه کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ده چې دا نقشه د کور څنګه جوړ کړو. آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما ته د نقشې په سر باندې سره وجنګي د حال ده چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو؟ د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ده، غل اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، اغه روزنه شي، اغه عبادت کوي، اغه د قبلې تر منځ کې دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډیر اوږد ده. اي کاش چې زوک دې بحث آماده شي او مونږ دا بحث ورسره وکړل شو. مونږ د جانب مقابل بغیر نه دي چې ملت ووزني او مونږ ووزني او د جنگ توفق ورخلي، د جانب مقابل وزن هم دومره د اسلام نه مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف خلک چې مخالفت ګڼو چې دې طرف وزن کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. مونږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چاته کافر وایي، چاته مرتد وایي، چې دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت کړي، او مونږ دغه جرأت نه کوو. والعیاذ بالله چې مسلمان ته دین نه وباسو په ډېرو نه وخت څه باندې التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشش ځانته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری تاپه راغوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه باندې تکفیریانو نه وي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیث باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بنا ان مونږ دغه جرأت نه کوو، ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر، مسلمان تکفیر نه کی تر څو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. اخلي نظامی